السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دي په پیښور کې د مازګر سلور بجې شوې د سلور نه تر 15 بجو د غړې کې ز منوشا تاسو قربایم نیک پیرځونه مې قبول کړي د دې غړې په اول نیمای کې درته په یو شمیر موضوعاتو تفصیل درکو او په دویم نیمای کې هفتوار خبرونه د مشال ریډیو مجله ورېدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زما همکارا فرخند اسد وړاندې کوي
السلام علیکم لمړی د خبرونو سټکی د پاکستان نوی منتخب شوی وزیر اعظم شهباز شریف نن د گوادر د سیلاب ځپلو سیمو دوره کړی د اسلام آباد های کورټ نن د اطلاعاتو وزارت او د پاکستان د ټیلی کمیونیکیشن ادارې ته د ټولنیز شبکې ایکس د بندیدو پاړه نوټس جاری کړی او امریکا د ایران سندرغاړي ته د کید سزا اورول غندلې دي د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن د مارچ په 15 د بلوچستان گوادر سیمه ته تللی او هلته د سیلاب ځپلو سیمو دوره کړی تیر اونۍ د بلوچستان په بلابلو برخو کې بارانونو خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه رسولې دي د وزیر اعظم په هیڅ د شهباز شریف لومړی سفر دی گوادر ته پر رسیدو د بلوچستان وزیر اعلی سرفراز بوکټی او د بلوچستان اسمبلی سپیکر کیپټن عبدالخالق اچکزی او نور د اسمبلی غړو د پاکستان د نوي ټاکل شوی وزیر اعظم شهباز شریف استقبال وکړ گوادر ته د رسیدو څخه لمخه د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم اداري ان ډي ام اي چیرمن لیفټننت جنرال انعام حیدر ملک په جاس کې وزیر اعظم ته د گوادر د نقصاناتو د مرستو په اړه تفصیل ورکو په ورستیو رښتونو کې په گوادر کې په لسکونه کورونو ته توانونه رسول شو دي دا ډول اتیا کشتیانې ورانی شو دي او 95% بندونه مات شو دي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اڅکزي په کور او ځمکه د پولیسو د مبینه چاپې پر ضد نن په کوټه کې کاربندیز دی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبې مشر عبدالقهار ودان د مارچ په څلورمه په کوټه کې مظاهره چانو ته په وینا کې ویل چې دوی به له نن څخه خپل د احتجاج لړۍ نور هم پراخوي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړو پلویانو د خپل مشر محمود خان پر کور او سمکه د مبینه چاپو پر ضد پرون هم د بلوچستان سند پنجاب او خیبر پښتونخوا په بلابلو برخو کې مظاهره کړې دي دا ورسله هغه ده چې د کوټي ډیپټي کمشنر ویلي چې د مارچ پر دریمه پولیسو د کوټي پر کواری سړک ته محمود خان اڅکزي له کور سره نږدې پر خالص مکه چاپو وهله او هلته یې د سمکه پر حفاظت ولاړ یو کس د سرکار په کار کې د مداخله په تور نیولې په بیان کې تور پورې شوی چې اڅکزي دوه نیم کانال سمکه غصب کړی دا بلخوا پښتونخوا ملي عوامي پارټي دغه تورونه رد کړی دي د خیبر پښتونخوا په مردان ضلع کې د پولیو پر یوې ډلې په ډزو کې یو پولیس سرتېری ژوبل شوی دی د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه ویان بلال فیضی رسنیو سره په شریکو معلوماتو کې ویلي چې دغه پیښه د تخت بای په پیرسدو کې کې شوې چې پکې یو پولیس ژوبل شوی دی د بلال فیضی په وینا په پیښه کې د پولیو کارکونکو ته زیان نه دی اوخته او ژوبل تنې د مردان ضلع روغتون ته رسولې تر اوسه چا دغه پیښې ذمہواري نه ده منلې تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د اسلام آباد های کورټ نن د مارچ په 15 د اطلاعاتو وزارت او د پاکستان د ټیلی کمیونیکیشن ادارې پی ټی ای ته د ټولنیز شبکې ایکس چې په خوانی نوم یې ټوئیټر دی د بندیز په اړه نوټس جاری کړی دی د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس عامر فاروق نن د نهې په ورځ د ایکس پاڼې د بندیدو خلاف د درخواست اوریدنه وکړه ورته وویل شول چې په هغه هیواد کې دغه شبکه د فبروري د 18 نیټې څخه بند ده او خلک ورته د وی پی این له لارې لاسرسی کوي ایکس پاڼه زیاتره د خبرونو او معلوماتو شریکولو لپاره استعمالیږي او په دا وروستیو کې په پاکستان کې په وار وار د مکمل یا جزوي بندیدو سره مخامخ ده او بل خبردا چې امریکا د مارچ په څلورمه د ایران د ګرامي جایزه ګټون کې سندرغاړي ته د کید سزا ورول غندلی شیربن حاجی پور په ایران کې په 2022 کال کې د محسامینی د مړینې وروسته برای سندره لیکلې او ویلې وه او په تیر 2023 کال کې پر دغه سندره ګرامي جایزه هم ګټلې ده نوموړي ته تیره اونۍ د څلورو کالو بند سزا ورول شوې ده هغه د امریکا خلاف د موسیقۍ په جوړولو هم مجبور کړی شوی دی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت بیان میتی سټیو میلر ویلي دغه سزا د ایران لخوا د بیان پر ازادۍ یو بل حمله ښایي. شپږویش کلن حاجی پور دغه سندره د مهسا امینی د مړینې وروسته لیکلې وه. دغه سندره د ایران د هغو پراخو مظاهرو ترانه جوړه شوه چې د مهسا امینی د مړینې وروسته پیل شوې وې. دا اوتر دې د ما د مشال خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې په کې درته فرخنده اسد د دې سات خبرونه وړاندې کړل او اوس راځو د دې غړې ریپورتونو او نورو موضوعاتو ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل د پاکستان نوی منتخب شوی وزیر اعظم شهباز شریف د گوادر دوره کړې ده. الته کې د څو ورځو بارانونو او بیا د هغې د وجې نه د سیلابونو د وجې خلکو ته زیان رسېدلی دی. دا وخت د کوټې نه زمونږ خبریال ایوب ترین موږ سره د ټلیفون په لیکه ترین صاحب تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو. دغه د وزیر اعظم شهباز شریف د دورې او بیا الته کې د گوادر د وروستي صورتحال په اړه راسه تفصیل شریک کړئ.
ډېر مننه منور شاه صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف پرون د حلف یا سوګند اخیستی و. نن د لومړی دوره د گوادر و او هلته د گوادر چکم د باران سه د سیلاب سه چکم اغیزمن خلک و د هغو سره ولیدل او بیا د چکم د انتظامی چارواکي دي هلته د هغو یوه غونډه وکړه او بیا د دا وویلې چې دوی به د گوادر د باران څخه اغیزمن خلک چې دي هغه به یوازې نه پرېږدي. پر دې مهال د په بلوچستان کې د اوسنۍ بارانو سه چکم ځاني زیان سوی و. د حکومتي چارواکو وینا چې 15 کسان مړي دي داغه د کورنۍ لپاره شل زر روپۍ اعلان وکړي او بیا پر دې مهال دته یو بریفینګ ورکول شو. نو په هغه کې دته وویل شو چې په گوادر کې یو 1.5 لک کورونه چې دي هغه تر اغېز لاندې راغلي دي. یو 150 بښنه غواړم او د ګوتنه په نور برخه کې هم شاوخوا 200 کورونه چې دي هغه تر اغېز لاندې راغلي دي. پر دې مهال بیا وزیر اعظم اعلان وکړي چې دوی به د هر کور چې زیات نړیدلې دی هغه د پاره به 1.5 لک روپۍ ورکي او چې لږ نړیدلې دی هغه د پاره به 3.5 لک روپۍ ورکي. د دې څخه لمخه چې کله دی و گوادر ته راتلې نو د NDMA چیرمن چې دی هغه په جهاز کې د ته بریفینګ ورکي د گوادر د نقصاناتو په اړه. دا هم ویلې چې دوی به تر هغه په قرار نه کښینی چې تر څو د گوادر د خلکو یا د کوروس خې او باندې استلې او د دا ویلې
ډیرو بخې تاسو دغه خبره بیا جاری ساتلی شئ. خو ما دا پوښتنه کوله چې تر پرونه خو موږ دا اورېدل چې په گوادر کې اوس هم ډېرو سیمو کې اوبه ولاړې دي په کورونو کې اوبه ولاړې دي. د بلوچستان چې کوم نوی منتخب شوی وزیر اعلی او سرفراز بوکټي هغه هم ورغلی و. دغه چارواکي خو ورځي دوی دغه ژمنې او وعدې هم وکړي. خو دغه د سیلاب صورتحال څه دی؟ دغه د اوبو څه صورتحال دی او خلک څه وایي؟
منور شاه صاحب دغه باران چې دا د فروری په 28مه نیټه پیل شوی و. د شاوخوا د 40 زیاتو غنټو وروسته بیا دا درېدلې و او اوس هم د گوادر په زیاتو برخو کې اوبه ولاړې دي. په کورو کې هم ولاړې دي، په بازارو کې هم ولاړې دي، په کوڅو کې هم ولاړې دي. او د دې سره سره د گوادر شاوخوا کلی دي هلته هم ډېر اوبه ولاړې دي او خلک دا وایي چې د حکومت لخوا چې کوم انتظامات شوي دي هغه په ځینو حکومتي ودانیو کې د هغه خلک چې هغه د کور سوي دي هلته خو د رعایش یا د خوراک انتظام شته. لیکن ډیری داسې خلک دي چې د هغو پورې تر اوسه پورې مرستې نه دي رسېدلي او ډیری خلک داسې دي چې هغه د خپلو خپلوانو و کورو ته تللي دي. خو د بریفینګ پر مهال چې کوم د گوادر ډپټي کمشنر دی اورنګزیب بادینی هغه دا وویل چې دوی په دې هڅه کې دي چې لومړی د ښاري برخې چې دي د هغه څخه اوبه باسي د کورو او د بازارو سره دغه ورسته بیا پر دویم پړاو کې بده وکولای شي چې وکیلوالو سیمو ته ولاړ شي آلته چې کوم اوبه ولاړ دي په کورو کې. نو هغه به وباسي. دوی دا هم ویلې چې دوی سره چې کوم وسایل دي هغه ډېر لږ دي او بل دا خبره وکړه چې په کال 2012 کې چې کوم سیلاب راغلی و هغه وخت دغه اوبه زغر د وتلې وې. دغه وروسته بیا چې د گوادر ډیولپمنټ یا د ترقی کارونه سوي دي نو په هغه کې د اوبو د ایستلو لپاره څه انتظام نه دي سوی چې لامل دغه مشکل رامنځته سوی دي.
سمه ده، ډېره مننه. د کوټې نه زمونږ خبریال ایوب ترین ورا سره چې گوادر کې د سیلاب وروسته تحال د باران او د اوبو دغه امرا سره شریک او ولته کې د وزیر اعظم شهباز شریف دوري تفصيلات یې راکړل.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو یو بل ریپورت ته. د پاکستان انتخاباتي کمیشن پرون د سنی اتحاد کونسل درخواستونه مسترد کړل او دغه سیاسي ډلې ته په قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی کې د ځانګړو څوکیو لور کولو انکار وکړ. کمیشن په خپل فیصله کې ویلي دي چې سنی اتحاد کونسل له انتخاباتو وړاندې دوی ته د ځانګړو څوکیو لپاره د کسانو لیست نو ورکړي. کمیشن زیاتوي چې ځانګړي څوکۍ به اوس په هغو ګوندونو تقسیمېږي چې له وړاندې دوی ته د کسانو لیست ورکړی وي. بلخوا اتحاد کونسل او پاکستان تحریک انصاف ویلي چې د دې فیصلې خلاف به عدالتونو ته ځي. یاد دي وی چې په سنی اتحاد کونسل کې د پاکستان تحریک انصاف غړي د دې لپاره شامل شوو چې ځانګړې څوکۍ ترلاسه کړي. په دې هکله تفصیل د شانواز ترکزی رپورت کې اورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د چیرمن او صدارتي امیدوار محمود خان سکسي پر کور د پولیسو د موبایل چاپې په ضد نن په کوټه کې په بشپړه توګه کار بندیز دی. په ښار کې ټوله دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړل شوي او پر سړکانو د موټرانو چلن کم دی. د کار بندیز پر مهال د حکومت لخوا سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي.
ډیره بخنه غواړو د غچ تاسو ته مکمل رپورت یادو. هغه په دغه ترتیب کې وران شوی دی. دا دی همدغه رپورت بیا ورزو.
انتخاباتي کمیشن سنی اتحاد کونسل سیاسي ډلې د قومي او د صوبایي سیملو د ځانګړو څوکۍ ورکولو نه انکار کړي. کمیشن د دغه څوکۍ په اړه د فروری په 28مه محفوظه کړي فیصله اوراولې. په دغه سیملو کې د زنانو او لږکیو ځانګړي څوکۍ د عوامي رایې په واسطه منتخبه غړي کوي. په انتخاباتي کمیشن کې د فروری په 28مه ګڼ شمېر درخواستونو د اورېدو وروسته دوی فیصله محفوظه کړې وه او دغه درخواستونو کې غوښتل شوی چې ګنې سنی اتحاد کونسل ته به دغه ځانګړي څوکۍ ورکوي او یا نه. د مارچ په 4مه د کمیشن په دغه فیصله د پاکستان تحریک انصاف په مرکزي ایکس پاڼه دوی لیکلي. کمیشن د عوامي مینډیټ یا اکثریت احترام نه دی کړی. د دوی ځانګړي څوکۍ نورو ګوندونو ته ورکول جمهوریت ته تاوان دی. هم د تحریک انصاف ګوند پلوي او په قومي سیملې کې د سنی اتحاد کونسل غړي ساجد مومن مشاد رډیو ته وویل دوی دغه فیصله هیڅکله نه مني. سنی اتحاد کونسل کې د پاکستان تحریک انصاف د قومي سیملې 2 نوي، خیبر پختونخوا صوبایي سیملې 1 نوي او د پنجاب صوبه کې 100 او تر دغه علاوه سین صوبه کې هم ځینې غړي شامل شوي. د کمیشن په پاڼه د معلوماتو سره سم په کمیشن کې فروری په میاشت کې ځینې درخواستونه چې د محمد اقبال حیدر، احمد رضا او ځینې نورو په نومونو جمع شوي، دوی پکې غوښتلي چې سنی اتحاد کونسل سیاسي ډله نه ده او نه ګینې دا یو پارلماني ګوند دی، نو دوی ته د هیڅ یو ځانګړې څوکۍ ورنکړی شي. د کمیشن په پاڼه د سیاسي ډلو د جاري شوي لیست سره سم کونسل په 2009 کې رجسٹر سیاسي ډله ده. په لیست کې په 100 او 3 نمبر خانه کې د دغه ډلې مشر صاحبزاده محمد حامد رضا دی او دفتری درک کې په فیصل آباد پنجاب کې درج دی. د یوې سیاسي او پارلماني ډلې پیژندلو به د قانون د مخې څنګه وي؟ مشاد رډو هم دغه پوښتنه د پیښور های کورټ د وکیل علي عظیم افریدی نه کړې.
د پولیټیکل پارټی رجسٹریشن چې ده کنه دا کافی دی ورته چې یو پارټی رجسٹرډ دی نو بس هغه پارټیسیپیشن کولای شي. څومره چې دی کمپلیکیټ کی د دې نه نور ایشوز جوړیږي نور ایشوز جوړیږي ځکه چې دا هغه چې اصل لیټر او سپیریټ کې چې کم مقصد د پاره هغه پروویژن جوړ دی چې هغه څوک دی خوراکه کې څوک خوراکه کې نو بیا به نتیجه هم دغه.
د کمیشن په پاڼه د هغه سیاسي ډلو چې ورته نخې هم ورکړې شوی سنی اتحاد کونسل پکې په 4 شپږم نمبر کې لیکل شوی. انتخابی نخې اس ده او د نخې یا سیمبل کوډ 100 او 13 ده. 13 ورځې پاکستان وزیر اعظم 4 ورځې وړاندې د پنجاب او خیبر پختونخوا اعلی وزیرانو څوکۍ هم منتخبه شوی. نو آیا داسې چې ګینه د کونسل ځانګړي څوکۍ نشته نو دغه شان څوکۍ منتخبول قانوني دي؟ او آیا په پارلماني تاریخ کې وړاندې هم داسې شوی؟ د مشهد رډو دغه پوښتنې په جواب کې د پارلماني چارو خبريال شاهد امید وویل چې هاو داسې مثالونه شته چې بغیر د اسمبلی د ځینو غړو نه هم دغه څوکۍ باندې انتخابات شوي وي.
مثلا او زمونږ د خیبر پختونخوا اسمبلی د کورم جوړیږي 37 باندې اؤټ اف لکه 145. نو چې کورم پوره ای نو څوک شته څوک نشته د سره هیڅ کار نشته د اسمبلی کورم به کار دی کورم پورا د هاوس بچ دیږي چې کله پرویز مشرف صدارتی الیکشن کېدل اکتوبر 2007 کې هغه ټیم کې جماعت اسلامي عوامي نیشنل پارټي پیپلز پارټي نون لیگ دیو ټول استعفی ورکړی وو او دیو چې کوم دی هاوس نه بهر وو او هغه ټیم خالی جی وی او درنه کافلیګ او د پیپلز پارټي شیرپا وو او سر انډیپندنس چې دې اسمبلی کې وو دې وټونه اچولی وو.
کمیشن د 22 پاڼو فیصله لیکلی څلور غړي د سونی اتحاد کونسل ته د ځانګړو څوکیو ضد فیصله لیکلي ولې یو غړي دغه فیصله سره اختلاف هم کړی. فیصله کې لیکلي شوي سونی اتحاد کونسل د انتخاباتو وړاندې د ځانګړو څوکیو لیست نه ورکړي او د قانون د مخې ځانګړي څوکۍ به هر هغه ګوند ته ورکول شي چې هغوی د انتخاباتو وړاندې کمیشن ته ویلي. کمیشن دا هم ویلي دي چې د دوی د قانون د مخې دغه څوکۍ به په نورو هغه ګوندونو چې دوی ته د ځانګړو څوکیو لیستونه ورکړي وو تقسیمیږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویي او ویډیویي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونه هم لري. اورېدل او لیدل یې مه هېروئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر او صدارتي امیدوار محمود خان اچکزي په کور د پولیس د مبینه چاپې پر ضد نن په کوټه کې په مکمله توګه هړتال دی. د بلوچستان تاجرانو اتحادیه او یو شمېر ملتپالو سیاسي ګوندونو هم د دې هړتال ملاتړ اعلان کړی دی. بلخوا د کوټې مرستیال کمشنر ویلي چې پولیسو د محمود خان په کور چاپه نه ده وهلې خو دغه له کور سره نږدې قبضه شوې سرکاري ځمکه یې خلاصه کړې. کمشنر تور پوری کوي چې د ځمکه اچکزي قبضه کړې وه خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند دغه تور رات کړی دی. تفصیل له کوټې زموږ خبریال ایوب ترین راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د چیرمن او صدارتي امیدوار محمود خان سکسي پر کور د پولیسو د مبینه چاپې په ضد نن په کوټه کې په بشپړه توګه کار بندیز دی. په ښار کې ټول دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړل شوي او پر سړکانو د موټرن چلن کم دی. د کار بندیز پر مهال د حکومت لخوا سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي خو څه ناوړه پیښه نه ده رامنځته شوې. د کار بندیز اعلان د مارچ په 14 نیټه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د شر محمود خان څخه پر کور د پولیسو د مبینه چاپې په ضد د سویل لارین او مظاهره پر مهال اوسو. د کوټ پر بچا خان چوک د مار په چلره منېټه و احتجاجي مظاهره ته د وینا پر وخت د پښتونخوا ملي او میګون صوبای صدر کار خان ودان وویل چې د یادې پیش په ضد به دوی د احتجاج لړۍ پراخه کړي. د شاغلی اڅکزي پر کور د مبینه پولیس چاپې په ضد د بلوچستان د نورو برخو په ډول د پاکستان په غټ ښارو کې هم د مارچ په څلورمه نیټه احتجاجي لاریونونه او مظاهرې وسوې. په کوم کې چې نه یوازې د مارچ د درېمې نیټې د پیش غندنه وسوه بلکې غوښتنه یې کړې ده چې د یادې پیش د عدالتي پلټنه وسي او په دې پیښه کې تورن کسان دي گرفتار سي. بل پلو ته د انجمن تاجران بلوچستان په ګډون عوامي نېشنل ګوند، بلوچستان نېشنل ګوند او ازارا ډیموکراټیک ګوند ترڅنګ نېشنل ګوند هم د دې کار بندیز ملاتړ اعلان کړی دی. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د مرکزی انجمن تاجران بلوچستان مشر ریم کاکړ وویل چې د دوی لپاره د پولیسو د عمل د منلو وړ نه دی.
نو موږ مرکزی انجمن تاجران بلوچستان دوی برپورې حمایت کوو ځکه چې دا یو د پښتانه یو مشر سړی دی. د پښتانه کا د پر کور باندې داسې بې ځایه چاپی وهنګ د عزتی رسوانګ نو دا چې دی د دې خلاف د نمر سره رابطه وکړه او لمر د دې حمایت کړی دی. درته ان شاء الله تعالی سپور شار باندې
دا ډول تیر ورځ د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې لخوا د کوټ په ګډون د صوبې په زیاترو برخو کې وکیلانو احتجاج وکړي او د ججانو په مخ نه دی وړاندې شوي. په دې ترڅ کې د مشالی ډو سره په خبرو کې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مرستیال صوبایي سکتر ولسیار بټیزی زیاته کړه.
موږ د مشر محمود خان چغزی پر کور باندې چې کومه ماسره د فورسز په حواله سره موږ بالکل د دې په کلک غندنه کوو، موږ د دې په خلاف باندې او موږ د عدالت سره بالکل دا امید ساتو چې موږ به انشاء الله خدای کوم دا بایکاټ جاری او ساري ساتو.
که څه هم تر اوسه د بلوچستان د حکومت لخوا د ښاغلي څکزي پر کور د پولیسو د چاپې په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د کوټ مرستیال کمشنر د مارچ په درېمه نیټه په جاري شوي یو بیان کې ویلي وو چې پولیسو د محمود خان څکزي پر کور چاپه نه ده وهلی. البته د هغه د کور سره جوخته قبضه شوي دوه نیم کیناله سرکاري مځکه یا پلاټ یې خلاص کړی دی، کوم چې د نوموړي په خبره محمود خان څکزي نږدې لس کاله له مخه قبضه کړی و. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزي سکتر او دریم زیارتوال دا تور په کلکه سره رد کړی دی.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
بلخوا په مرکز کې د شاباش شریف په مشرۍ د وفاقي حکومت او په خیبر پختونخوا کې د علي امین ګنداپور په مشرۍ د تحریک انصاف د آزاد امیدوارانو د حکومت جوړولو وروسته یو وار بیا د دواړو حکومتونو له یو بل سره په ټکر کې ښکاری. او تیر ورځ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور د وزیر اعظم شاباش شریف د سوګان پورته کولو په دستور کې هم برخه وانخسته. د خیبر پختونخوا اسمبلی د حزب اختلاف غړي وایي که د صوبایي او مرکزی حکومتونو ترمن داسې د ټکر حالت روان وي نو ویره شته چې د خیبر پختونخوا په تبا د مرکز نه د خپلو بقایاجاتو او نورو ترقیاتي فنډونو په ترلاسه کولو کې مشکلات رامنځته شي. خو حکومتي غړي بیا وایي چې له مرکزه د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره به ټولې قانوني او آئینی لارې چارې کاروي. په دې حکله د پیښور زمونږ خبریال غلام غوث تفصیل لکوي.
د نوي منتخب وزیر اعظم شهباز شریف د سوګن پورته کولو په دستور کې د سیند، پنجاب او بلوچستان اعلی وزیرانو ګډون وکړو، خو د پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور پکې شرکت ونه کړو. تیره ورځ د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د غونډې وروسته د خبریالانو سره په خبرو کې د پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور تور پورې کړو چې نوې وفاقي حکومت په انتخاباتو کې د ټګۍ د لارې جوړ شوی او په دې وجه د وزیر اعظم د حلف برداری په دستور کې ګډون نه کوي.
حلف برداری کے لیے میرے خیال میں جانا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے اس بات کی کہ واقعی عوام کے مینڈیٹ سے بنا ہے یا آر او سے بنا ہے.
بلی خواته په پښتونخوا اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر عباد الله خان د وزیر اعظم د سوګن پورته کولو په دستور کې د پښتونخوا د اعلی وزیر شرکت نه کولو باندې د اندېښنو څرګندونه کړې ده. هغه په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې که د پښتونخوا موجوده حکومت هم د پاکستان تحریک انصاف د تیرو دوو صوبایي حکومتونو په رنګ د سیاست په وجه د مرکز سره دا رقم خرابې اړیکې ولري، نو د مرکز او صوبې ترمنز د مالی معاملاتو مسلې به سرنګ حل کیږي.
ګوره د سلې د هر شي یو فورم وي، سی سی ای فورم دی چې په هغه فورم کې فیصلې کی هغه لیډ کوي پرائم منسٹر او تمام چیف منسٹرز د هغه ممبرز دي. چې زما ستا چیف منسٹر چې دی هغه پرائم منسٹر مني نه هغه فورم ته نه تتلی شي نه ته زه تلی شم. هغې کې صوبې چیف ایگزیکٹو الاو دی چې هغه تلی شي، هغه هلته فائټ کوي په تقریرونو منی چاته څه نه میلاویږي یا بڑکاولو منی ته څه نه میلاویږي. ته به هغه فورم ته ځې، هلته به خپل پرزنټیشن کوي، هلته به خبره کوي. نو زما نه دی یقین چې دی لاړ شي، نه د پی ڈی ایم گورنمنٹ کې محمود ته لیو، د هغې نه مخکې پرویز خټک بم نه ته چې ته ځې نه هلته کینې نه هلته خبره نه کوي چې کوم ځای کې تقسیم کیږي، نو تا ته به څه میلاو شي.
خو په آزاد حیثیت کامیاب شوی د اسمبلی غړی ظاهر شاه تورو مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې د دوی حکومت به له مرکزه د خپلو بقایاجاتو ترلاسه کولو لپاره ټولې آئینی او قانوني لارې چارې کاروي، او د صوبې د مالی مشکلاتو حل کولو هڅه وکوي.
مخکې حکومتونو کې مونږ خپل حق ته پاره جنگ کړی دی او ان شاء الله اوس به بیا هم کوو او هغوی به مونږ له خپل حق خامخا راکوي. ورکنګ ریلیشن شپ باندې بالکل مونږ یقین ساتو خو تاسو ته مونږ خو آئینی طور او قانونی طور باندې دی دا مینډیټ چور گورنمنٹ دی په مرکز کې مونږ هغوی منونه هغوی تسلیمونه
صوبه خو به چلول واړي که نه؟
بالکل. نو مونږ به اغی گورنمنٹ سرا او مرکزی حکومت سرا با مونگا خپل ریلیشن شپ ساتو او دا اغز ادارو سرا با هم مونگا خپل تعلق خامخاق ساتو کوشش بکو خو دا خپل حق جنگ بم نپریدو.
تیرا اونه نگران صوبائی حکومت پا یو خبری کانفرنس کی ویدی و چی پا روان مالی کال کی دا پختونخوا صوبه مرکز تا پا جمعشویو 202 عرب روپو با قایجاتو کی ورطا نگران وفاقی حکومت یوازی 25 عرب روپی ورکردی دی او دا صوبه پا خزانه کی یوازی 100 عرب روپی پاتی دی. پا پیخور کی دا خبریال او شینون کی رفت الله او رگزینمی دا خیبر پختونخوا دا مالی مشکلاتو پا اره پختن اوخرا نو هغه په جواب کې وویل چې د پاکستان تحریک انصاف او په مرکز کې د واکمنو سیاسي ګوندونو ترمنځ د موجوده سیاسي تاوتریخوالي په ماحول کې هغه فکر نه کوي چې د خیبر پښتونخوا مالی ستونزې به حل شي.
نو دیزل چې دی بالکل زمونږ مطلب لکه دوه ډېرې غټې مسلې دي. زمونږ صوبې چې دی یو دا معاشي بحران دی، اقتصاد چې دی ډېره غټه مسله ده. زمونږ صوبه چې دی لکه تنخواه نشي ورکوي، دومره بد حال کې دی. زمونږ تقریبا 80% چې زمونږ کم پیسې دي هغه د این ایچ پی په مت کې دي، که اوبو دي او که د آیل اینڈ گیس دي، دا ټول مونږ ته مرکز نه راځي. تر اوسه خو یا پوره هغه فنکشن نه دي سٹارټ شوی، خو چې څنګه زمونږ وزیر اعلی صاحب هغه بیانونه ورکو کنه هغه نه دا ثابتېږي چې دا شروع نه مطلب مرکز سره یو کنفرنټیشن ساتي.
د مارچ په سلورم نیټه د خیبر پښتونخوا اسمبلی د مارچ د میاشتې لپاره د څه د پاسه 1,950 عرب روپو د بجټ منظوري هم ورکړه، چې په کې څه د پاسه 450 عرب روپۍ یوازې د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو او پینشن دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپ خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په خیبر پښتونخوا کې بارانونو او واورې ورېدو له وجې 13 سلور ورځو کې ویشتنان مړه او 13 ژوبل شوي دي. د دې ترڅنګ ګڼې ودانۍ ړنګې شوي، یو شمېر سړکونه بند شوي، بعضو سیمو کې خلک مرستو ته اړتیا لري او صوبایي حکومت وایي چې متاثره خلکو لپاره مرستې روانې دي. په دې هکله تفصیل د نیاز احمد خان رپورټ کې اورو.
په خیبر پښتونخوا کې د مارچ ورمنې نیټې نه شروع شوي بارانونو او واورو کې سلور ورځو کې 20 تنان مړه او 13 ژوبل شوي. د خیبر پښتونخوا قدرتي آفاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې پی ډی ایم ای لخوا جاري کړې شوې شمېره کې دا هم ویلې شوي چې یادو سیمو کې 13 کورونه په مکمله توګه تباه شوي، 109 کورونو ته زیان اوړېدلی، دغه رنګه یو شمېر سړکونه بند شوي. د سوات په مټه لرې پرته سیمه چارتیکل کې د یو کور پرېوتو له وجې 9 تنان مړه او 2 تن جوبل شوي. امدادي کارونو کې برخه اغستونکي ډي اس پي حبیب الله په خلکو غږ کړی چې د متاثره خلکو دې مرستې وکړی شي.
کم چې مړو مړو شو، کم چې ژوندي پاتې شوي، دغو یو الله سره دی، نورس نشته. د سرکار د طرفه چې څه شي هغه باغو ته ملاویږي. نو د چا چې څونه اوس کېږي، کار خوراک په شکل کې دی، که هغه د کمبل د ټینټ په شکل کې دی، که هغه د جامع پیزار په شکل کې دی، هغه دې خلکو ته راورسي، نو ډېره مهرباني به وي.
د سوات ضلع ډپټي کمشنر ډاکټر قاسم خان مشال ریډیو ته د مارچ په 14 نیټه ویلي چې صوبایي حکومت د پالیسۍ مطابق په سمدستي توګه متاثر خلکو لپاره خوراکي شیان او سر پټولو سامان لیږلی.
پالیسی حکومت کی بالکل کلیئر ہے، ابھی آپ نے دیکھا
پالیسی حکومت د مړو او متاثر خلکو لپاره د مرستې اعلان کړي. په دویم پړاو کې مونږ د وران ودانو لپاره هم مرستې کوو، چې هغه کې پالیسی ده کوم چې مکمل وران ودانې دي او که متاثره دي. طریقه هم دغه ده چې سروې وشي او رپورٹ راشي، د هغه مطابق مرستې کوو. د نه وران دي هم داسې حالات راغلي وو تر هغه کې وران شوی ودانو ته مونږ پیسې ورکړي.
عام ضروریات کی وہ بھی ساری مہیا کی.
خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین گنڈاپور لخوا د مارچ په 2 نیټه جاری کړی شوی امر کې د ټولو صوبې انتظامیت او ویلې شوی چې په خو کې مړو ته د 10 لک
لکھ روپئے زیاد جوبل تنان تا پنجہ لکھ روپئے او کورونو لویدلو مالکان تے دا قانون مطابق دا سروے ورستا مرستے زر تر زر ورکڑے شی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال ریڈیو ته غواګیاست او زبوق غاګ په مشال ریڈیو ټکی کام او د مشال ریڈیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د مشال ریڈیو خبرونه اوري چې پکې د روانه غړې نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د مازیګر سلونه می بجې شوې. په تیر نیم سات کې چې تاسو ته په کوم موضوعاتو باندې خبرونه او رپورټونه موږ وړاندې کړل، دا غي ځنې مهمه برخه درته وار بیا وایو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن د بلوچستان گوردر سیمې ته تللی او هلته یې د سیلاب ځپلو سیمو دوره کړې ده. په بلوچستان کې د 18 فروری څخه په پیل شوو سیلابي بارانونو کې 15 تنه وژل شوي او ګڼ نور جوبل شوي دي او د 3000 نه زیاتو کورونو ته تاوانونه رسیدلي دي. د قدرتي آفتونو د نظم اداره وایي چې په تیرو ورختونو کې د گوادر په مختلفو سیمو کې اتیا کشتیانې هم خرابې شوې دي. د اسلام آباد های کورټ نن د اطلاعاتو وزارت او د پاکستان د ټیلی کمیونیکیشن ادارې یا پی ټی ای ته د ټولنیزې شبکې ایکس چې په خوانی نوم یې ټویټر دی د بندیز په اړه نوټس جاری کړی. د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس عامر فاروق نن د ایکس پاڼې د بندېدو خلاف د درخواست اورېدنه وکړه. ورته وویل شو چې په هغه هیواد کې دغه شبکه د فروری د 12 نیټې څخه بنده ده او خلک ورته د وی پی این له لارې لاسرسی کوي. او امریکا د مارچ په 14 د ایران ګریمی جایزه ګټونکي سندرغاړي ته د قید سزا او رول غندلی. شروین حاجی پور په ایران کې په 2022 کال کې د مسا امینی د مړینې وروسته برای سندر لیکلی و او ویلی وو او ویلی وا او په تیر 2023 کال کې په دغه سندره ګریمی جایزه هم ګټلې ده. نوموړي اتا د 13 پر مهال د 14 کالو د قید سزا اورول شوې ده. دغه ځنې مهم خبرونه وو او اوس درته هفتوار خبرونه د مشال ریډیو مجله وړاندې کوو چې تاسو لپاره یې هر وخت زمونږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال ریډیوي مجله د مشال ریډیوي مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ونه د افغانستان یو پیژندل شوی ځوانه شاعره زمزمہ غزل لمک سره ملمنه ده. غوی پر واتس اپ باندې را سره افغانستان همدا شیبه وصل دي. زمزمہ جانې تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم. ستړي مش
عامر سک تاسو ته د مشال ریډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو د خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام زمزمہ جانې، تاسو کې د ځان پاړه یو څه معلومات اوریدونکو ته ورکړي.
خاډي خوالینه زمانم زمزمہ غزل تخلص کوم. از میدان ورته کلی توسیدم که چې اوس مهال په کابل کې ژوند کوم او د تی پانځه محصل یم. ترڅنګ لیکوال یو شاعری کوم.
صحیح. نو تاسو د طب پوهنځي محصل یاست خو د ادبیاتو سره هم شوق لرئ. نو زما شوق چې اوس ژورنالیزم سره و نو زه طب ته لاړم. نو څنګه ستا ادبیاتو سره شوق و ته طب ته لاړلې؟
زما امیر صاحب دواړه رښتې خوښي وي. هم زما طب خوښ و هم ادبیات خوښ و. بیا داسې و چې په ادبیاتو کې ما مثال د خبرې ما به شعر لیکم مخکې له دې چې زه ادبیات ولولم. ما شعر لیکلی سو او لیکم یې ورباندې برلاس وم څه نه څه. نو بیا د دې لپاره چې ما زر زه خو شعر هم لیکی سم کولی شم د ځینو کتابونو په مطالعې سره خپل هنریت یا دغه شعرونه یا نثر مخته یوسم طب به انتخاب کړم د خپل ژوند لپاره. طب سره مې مینه او زما کورنۍ هم طب خوښوو. نو بیا مې طب شروع کړ او همدا زده کړې مې کولې.
صحیح. نو ستاسو د شعر ملګرتیا څو کلنه شوه اوس؟
اولک رښتیا ووایم نو دا شعر ما د مکتب له دورې نه لیکه. خو هغه شاعري پخه شاعري نه وه. نو هغې ته زه شعر نه شم ویلی خو ما د مکتب له دورې نه شعر لیکه تقریبا درې څلور پنځه کاله کېږي ځکه چې وخت زه دولسم ټولګي کې وم چې ما به شعر لیکلو پیل کړی و. ان لغی مخکې میم لیکه خو ګټه شیر نشم ویلی کله چې زما شیر پوخ شو اوس هم زه خپل شیر ته پوخ نشم ویلی خو بیا هم ښه دی څه نه څه ګزاره کوي خو مخکې دا تقریبا څلور یا پنځه کاله کېږي چې زه شیر لیکم
څنګه پخیږي دا شیر
کله چې په شعر کې کوم نقاط چې مهم او ضروري وي او کوم شعر چې لوستونکو خوښ کړ هغه څه چې ضروري وي د یو شعر لپاره کله چې موږ په هغه په خپل شعر کې راوړو انشاءالله شعر پخیږي
صحیح یعنی ریاضت خو غواړي په دغه ریاضت کې څه څه شامل دي یو شاعر یا یو شاعره باید سوکی یعنی مطالعه ډیره او کی مشاعرو ته لاړ شي یا سوکی ساسو په خیال باندې کوم لارې دي چې پاغو لارو باندې مزل وکي چې بیا د دې شعر چوي پوښ
کار دا مرسب کله چې یو انسان شعر شروع کوي غواړي چې شعر ولیکي نو لومړی باید مطالعه وکړي په شعر باندې ځان وپوهوي بیا ککې کې غونډو کې اشتراک وکړي او له خوښو شاعرانو دا مشوره واخلي نو د شعر په اړه ډېر زیات ضروري مطالعه کول دي په شعر باندې ځان پوهول دي له شاعرانو سره خو د ښځو لپاره خو دا زمینه نه ده مساعده چې هغوی له شاعرانو سره کښېني پر شعر وغږېږي خو که لازمه وي یا ممکنه وي دا کړنه ډېره ښه ده مشورې اخیستل مطالعه کول دا د شعر لپاره ډېر عالي دي او شعر پخولی شي
صحیح او دویمه پوښتنه هم همدې سره تړم چې څه فکر کوئ شعر زده کیږي که نه دا یو خدایي استعداد دی بس چاله چې خدای پاک ورکوي هغه بیا شعر لیکي
ډېر ښه دلته په شعر کې دوه خبرې راتللی شي چې امیر صاحب ځینې دي زده کړه کوي مطالعه کوي نو چې دې ته ریاضت ویل کیږي مشورې اخلي یا علاقه لري له شعر سره نو بیا شعر لیکي او ځینې دي چې خدای پاک خدایي استعداد ورکړی دی نو د دې ستاسو سره کاره د شپې په مطالعه هم کړې وي مشورې به هم کړې وي په غونډو کې به هم برخه اخیستې وي او ځینې چې شعر لیکي د استعداد له مخې لیکي چې هغه شعر بیا ډېر عالي او خوندور هم راځي او ځینې چې لیکي هغوی نو بیا د ریاضت له مخې هڅه کوي کوښښ کوي او تر زما په نظر باندې تر ډېره په دې څه باندې شعر استعداد دی ځکه ما داسې جینکۍ لیدلې دي چې هغوی حتی تر نهم ټولګي یا اووم ټولګي پورې هغوی زده کړې کړي دي صرف لیکو لوست کولی شي دومره ښایسته شاعري کوي دومره ښه شعرونه لیکي چې زه ورته حیران شم او ځینو په ادبیاتو کې ماسټري کړي وي ما ډېری داسې کسان لیدلي چې ماسټریان لري په ادبیاتو کې خو هغوی ما نه دي لیدلي چې شعر لیکي ځکه هغوی وایي چې زموږ لپاره ستونزمنه ده موږ یې نه شو لیکلی بیا نثر لیکي یا مقالې لیکي په بل برخه کې کار کوي
صحیح او کراشو شیر ته په ټولنه کې مونږ مثلا په افغانستان کې زمونږ په ټولنه کې ډېرې کارونه د سیوی خلک وي دا د خزو کار نه ده کنه مثلا دا وي د سړو کار دی دا د خزو کار دی دغه تقسیم زمونږ په کورونو کې هم وي او په ټولنه کې هم وي شیر په میدان کې تاسو څنګه ګڼئ خزی او سړی یو شان شیر لیکلی شي که څنګه مثلا ما ته ډېره جالبه ده چې مونږ ته تل مور سندرې وایي الله راته مور وایي پلار راته کلم سندره ماته نه ده ویلي کېدای شي بل چاته ویلي یا به نه ویلي خو د مور جار او قربان هم یو شعر غوندې وي د مور خبرې هم په زړه ټکور لګېږي او سړي ته پوړوکوالی کې چې کومې سندرې ویلي حتی چې د یو څوک چې ځواني مرګ هم شي مور یې سانده وایي که نه نو په افغانستان کې دغه استعداد د ښځینه شاعرانو کې څومره دغه موجود دی او دم راته وایي چې د ښځو شاعرانو یا د میرمنو شاعرانو او د نارینه شاعرانو د شعر ته تاسو څنګه ګورئ یو شان روان دی که داسې لاندې باندې پکې تاسو وینئ څه
صاحب تاسو به لسی ادبیات لیدلی وي تاسو به لنډۍ لیدلی وي په سرو کې لیدلی وي تاسو به په نه پوهېږم چې تاسو او خو کتلي وي خو په هغو ځینو وړو کې چې میرمنې ټولېږي او دوی په تاریخ سره سندرې وایي هغه سرو کې نو دا ټول هغه میرمنو ویلي دي دا ټول د جنکو یا میرمنو له لوري ویل شوي دي چې ډېر وخت یا ډېر اوږدول یا ډېر تاریخي دي دغه لنډۍ ولسي ادبیات سرو کې نو دا ډېری د میرمنو لخوا ویل شوي دي چې امیرانو خپل تر په لنډیو کې ډېر وخت راخیستی ده چې ډېرې قوي او عالي او بهترینې لنډۍ لیکلي دي چې همدارنګه میرمنو شاعري هم کړې ده ډېره پخه شاعري کړې ده لکه نه نازو انا یادولی شو همدارنګه په اوسنۍ شاعر کې ډېرې زیاتې شاعران شته دي چې شعرونه یې لیکلي دي نو یوازې نارینه باید یوازې نارینه شاعري ونه کړي نه شعر یوازې د نارینه لپاره ده نه یوازې لیکوالي د نارینه لپاره ده میرمنې هم کولی شي شعرونه ولیکي او موږ د دې موږ خپل سترګو باندې لیدلی دي موږ د شهیدانو چې میرمنو ډېره ښه شاعري کړې ده شاعري کړې ده د دوی له خولو نه ډېر عالي الفاظ اوتلي دي
صحیح تاسو نه مننه زمزمه غزل او استاد سره به زموږ خبرې روانې وي خو ستاسو شاعري به هم اوریدونکو ته وړاندې کوو نو سمو انتخاب کړي ساو روي زموږ اوریدونکو ته او خپل مینوالو ته د خبرونې په دې برخه کې
عامر صاحب څه تاسو ته یو غزل وایم
وا به روخوان به کې ستاسو غزل به اوریدونکو هم ووري
غزل تاسو ته چې هلې می خاورې شوې مړلې انتخاب وکړم هیلی می خاورې شوې مړلې انتخاب وکړم وخت داسې بدې نه کردې وکړې خرابې کړم زما د ذات ته ورکېدو ملنډې بیا شروع دي زما د ذات ته ورکېدو ملنډې بیا شروع دي بې لونګینه بې قلمه بې کتابه یې کړم چې هره یوه ملامتي به یې په ځان منله داسې ګیلې یې راته وکړې بې ځوابه یې کړم او هغه چې ډېر پسې د سترګو له کونجونو ګوري هغه شیبه یې کړم خو ډکه له عذابه یې کړم او د بدمستانو د خمار زړه زمزمه یم اوس چې د ځوانۍ جام ته یې راوستم شرابه یې کړم او زما د ذات ته ورکېدو ملنډې بیا شروع دي بې لونګینه بې قلمه بې کتابه یې کړم تمه ده خوښ شوی مو
ډېره زیاته مننه ډېر ښکلی غزل دی استاذ په دې غزل کې د اوس مهالو پښتنو مېرمنو چې په افغانستان کې ژوند کوي د نجونو هغه درد په کې لورایه ښکاري د هغوی هغه شکایتونه ګیلې مانې نو داسې شعر چې کله لیکئ په خپله به هم حتماً تاسې خفه کوي نو کله چې شعر ولیکل شي هغه دردونو ته یو څه تسکین ملاویږي یا په اصطلاح هغه درد مو کمیږي د داسې شعر لیکلو نه پس
بالکل عامر صاحب ولې نه کله چې موږ خفه کیږو یو احساس له موږ سره ملګری کیږي که نه د ټولنې د دې محدودیتونو د دې حالاتو بیا موږ کولی شو په دې اړه یا لیک ولیکو یا نثر ولیکو یا شعر ولیکو کله چې دا لیکو نو ښکاره ده چې هغه د زړه کوم بوج چې پر انسان یا کوم درد چې یو انسان یې لري ډېر زیات ورسره کمیږي او انسان ډېر ورسره راحته کیږي
در ته ویل شي چې په افغانستان کې اوس مهال د خزینه ادیبانو یا لیکوالو شاعرانو ژوند څنګه دی هر طرف ته تیار ده که اوس په دغه حالت کې مې اوس رڼا شته ده
که رښتیا وایم امیر صاحب تاسو غونډې نه دي نیول شوي چې امیر منې ټولې سي یو ادبي بهیر په ډول شعرونه پکې وایي مشورې سره واخلي دا غونډې بیخي درول شوي دي نه کیږي بیخي خو بیا هم دوی کولی شي چې ځان ته کوم احساس چې لري او څوک شاعري کوي هڅه وکړي چې ویي بیا مبارزه په کار ده باید ویي کړي خو دغه غونډې یو نجونې یو بل سره لیدل په شعر خبرې کول نه له نږدې نه بیخي کم دي زه چې په پلان زمې نه کابل کې اوسېږم چې دلته بایات غونډې کېدلې جنکو یې کېناستلی
صحیح مخامخ غونډې کمې شوې
دي بیا زه ترې نه خبره یم موږ یو آنلاین ادبي بهیر لرو
دغه پوښتنه ما کوله چې مخامخ یا فزیکي غونډې که کمې شوې دي نو آنلاین یا پر لیکه مشاعرې یا غونډې څومره ممکن دي په افغانستان کې دننه یا د افغانستان نه بهر
دا په دې باندې تر اوسه ممانعت نشته دی ځکه چې مونږ یو ادبي بهیر لرو تر اوسه کوم ستونزې یا مشکلات سره مونږ نه یو مخسوي کولی شو په ډېر ښه ډول خپل احساسات یو بل سره شریک کړو په شعرونو باندې خبرې وکړو کره کتنې وکړو شعرونه وړاندې کړو نو دا آنلاین ډېر ښه مؤثر تمامېدلی شي آنلاین مونږ ادبي بهیر لرو چې په هغه کې ډېری شاعرانې لیکوالانې برخه اخلي خبرې کوي
دغه بهیر چې میرمن بهیر
خپل یو بل سره تبادله
کړ، دا میرمن ادبی بهیر په خوا په کابل کې شونو فزیکی غونډې به درلودلې، اوس په آنلاین باندې خپل خپرونې لري یا غونډې لري، تاسو په دواړو کې ګډون کړئ اتمان؟
په فزیکی ډول نه یم تللی، ګډون مې نه دی کړی، خو په خپل درسونو مصروفه وم او بل داسې خاص ډول د کورنۍ لخوا مې اجازه یا راکول کېده یا نه راکول کېده، خو ما نه جوړتي چې زه دلته ادبي کوم، ځکه چې زه په خپلو درسونو مصروف وم او د دې خبرې جرات هم راسره کم و نه شو کولای، نو زه نه یم تللی ادبي بهیر ته، د میرمنو ادبي بهیر ته نه یم تللی، خو په آنلاین ډول مې اشتراک کړی دی.
نو دغه آنلاین مشاعرې یا ادبي بهیرونه څومره ګټور ګڼئ تاسو، خاص کر د میرمنو لپاره چې نارینه خو خیر یو بل سره مخامخ هم ډیر لیدې شي یا په ټولنیزو رسنیو کې هم ډیر فعال وي؟ خو
ډیر زیات ګټور او مؤثر تمامېږي. بالکل، دا نو ډیر زیات ګټه لري او ډیر ښه تمامېدلی شي، ځکه چې په دې کې کره کتنه کېږي، په شعر باندې، په کیسه باندې کره کتنه کېږي، نظریات یو بل سره تبادله کېږي، هغه څه چې موږ نه وي اورېدلي له نورو نه یې اورو. په دې بهیر کې ښې ښې لیکوالانې دي، تجربه کارې میرمنې پکې شتون لري، کتابونه یې چاپ شوي دي، نو دوی خیو پوی کی ځینې پر نثر، ځینې په شعر، ډېر څه ورته زده کېږي. امیر صاحب
صحیح، ډېره مننه. درنو اورېدونکو، تاسو مشال رډیوي مجلې ته غوږ یاستې، دا اونۍ را سره له کابل شاعره زمزمه غزل میلمنه ده، د افغانستان د میدان وردګو سیمې سره تعلق لري، اوسېږي په کابل کې، په طب کې زده کړې کړې دي او موږ سره له واتس اپ پلار ملګری شوی ده. نو د خبرونې په دې برخه کې به ستاسو یو بل شعر هم اوریدونکو ته وړاندې کو، که ستاسو سره شعر تیار وشته در سره؟
بالکل، ولی نه، ما سره شعرونه شته دي. امیر صاحب، سبا یو شعر تاسو ته وړاندې کوم.
مهرباني، خوند به وکړي.
وکړي چې خوښ مو شي.
ارشاد.
غزل داسې دی چې وایي: نه ته خوب معنی شته، نه ورزی چاته خوبونه، نه د خوب مانیش څنګه ورځي چاته خوبونه، دلته خو له خپل عادت اوړي موسمونه، حیف دی چې ادا د مینې نه پیژني خلک، حیف دی چې ادا د مینې نه پیژني خلک، سترګې زما اوس هم دي نالوستي کتابونه، او ژونده ورځ تر بلې فاصلې دي چې ډیریږي، ژونده ورځ تر بلې فاصلې دي چې ډیریږي، چیرته څوک د چا لپاره واخلي قدمونه. او دا د یوې نجلۍ د تمامې مینې ادا ده، څوک چې په خندا سترګو ته ونیسي لاسونه، او بس څو ارمانونه مو رژېږي لکه پاڼه، بس څو ارمانونه مو رژېږي لکه پاڼه، نه چا مینه راکړه، نه وعدې، نه قسمونه، او زړه زړه د زمزمې شو لکه ورک ماشوم په خار کې، زړه د زمزمې شو لکه ورک ماشوم په خار کې، څوک د لاسا کړي، څوک واوري پر یادونه، او ژوند ورځ تر بلې فاصلې دي چې ډیریږي، چیرته څوک د چا لپاره واخلي قدمونه. همدومره وانه.
ډیره مننه، ډیر ښکلی غزل دی، او د یوې پښتنې دردونه، ارمانونه او د زړه خبرې دي چې تاسو په دې شعر کې وړاندې کړې دي. څومره ممکنه ده د زړه خبرو سندریز کول یا د شعر په ژبه بیانول؟ محدودیتونه خو به هم خامخا وي په ژوند کې.
په اوسنۍ ټولنه کې امیر صاحب یا اڅه نه څه ستونزمن و، اوس انشاءالله یا باید پرې شکر وباسم، ډېری کورنۍ روشن فکره شوي دي، خپلو نو چدې چې هغوی نثر ولیکي، هغوی شعر ولیکي، کوم احساسات چې دوی لري په کې راینډي، نو اوس زمینه زیاته مساعده.
صحیح، د مرا ته وایي چې شعر تاسو
له خپل احساسات په خپل شعر کې راوړي.
اها صحیح، دا مرا ته وایي چې کله چې تاسو شعر لیکئ، مثلا د څه د پاره لیکئ، یو هدف مو ته څه وي، څه درکوي تاسو ته، یو سکون درکوي، یو پیغام رسول غواړئ ټولنې ته، د زړه درد کمول غواړئ، لکه موخه مو څه وي، ولې شعر؟
بالکل عامر صاحب، کله چې ما خپل شعر کله چې ما شعر ته مخه کوله، کله چې ما شعر لیکه، شعر ته مخه کوله، نو ما سره یو فکر مخشی کرو کم حالات چی مک تجربه کرل یا پا ماشم توب کیا پا زبانه کیا افتا ستا معلومه دا چیز من پر وطن دیر بد حالات لغلی و نوزه زین خپل دی وطن حالاتو تا زین خپل شخصی ستونزو تا زین جولانیزو ستونزو تا دیر زیاد زوریدم خفکی دلم با ما سر بدا سوچ و دا فکر ستونزو تا خفکی دل تا پس چنگ وکوالشم تر نورو ورسو ما یا به می دی کومو جنکو یا میرمنو حالا چه وقتل پر غوی محدودیتون یا پر غوی باندی تزینو کورنیو یا خپلو خواندانو یا حقو کسانو لخواه چه دی پی زلم که ده و ما با گفتل چه داغ حالات زتر نورو دی شیر پجر باورسو ما اصرا یو دا احساسو او بل ما گفتل ما خلق و پیش میزی دنیا تخته پک را لگلیم و دستو بیای بیر کولار نشد
فکر کوئی چې تاسو د شیر انتظار کیږي مثلا تاسو په ټولنیزو رسنیو چې خپل شیر خپروي ځنی خلک به در سره تاسو میناوال یا میناوالې به درته وایم چې مونږ ستاسو د شیر انتظار کوو او دغه وخت کې څه فکر کوئ یو خوشحالي احساسوي چې تاسو د خلکو د ذوق مطابق یو څه لیکلی دی
بلکل امیر صاحب زما بس ډیری مینهوالې جنکۍ مینهوال شته دي چې زه چې کله شعر خپروم یا د دې وختونو کې خو د هم یې پوښتنه کوي او کله مې چې لیکلی وي نو ډېره زیاته مې تشویقوي زما ډیری زما یوه ملګرې همکاره مې ده نو هغه ما ته وایي چې زه تر څو ستا یو شعر ته یو چا ته رمم کړی ده او وایي تر څو چې هغه وانه ورم زه نه ویده کېږم نو شته دي داسې ځینې ښه مینهوال
صحیح کله چې داسې فکر کوئ چې تاسو نه غوښتنه کیږي یا خلک تاسو ته انتظار کوي نو دغه فکر کوئ چې کله یو شعر لیکئ یا مسؤلیت بیا زیات احساسوئ چې دا شعر د یوازې د زمزمې نه دی دا اوس د زمزمې د خولې نه لیکل کیږي خو دومره خلک یې اوري هغوی ورته انتظار کوي د هغوی ارمانونه انځورول دا مسؤلیت ته شاعر زیاتوي که نه یا د شاعرې
د یو چا کیسه واورم یا هغه زما حالت زما خپله مې لیدلی وي زما د سترګو حال ویني زه تل په شعر کښې راخلم داسې نه ده چې زه به خپل ټول احساسات په شعر کښې راخلم زه د ډېری ځوانانو احساسات په شعر کښې راخلم او لیکلم یې کله مې چې لیکلي ده ډېری وایي چې دا شعر باید ما لیکلی وي ځکه چې دا زما ژوند او د حالاتو سره ډېر برابر دی
نو ستاسو نه به یو شعر بل هم د خپرونې په دې برخه کې واورو که درته ممکنه وي او لطف کوئ زموږ اوریدونکي به خوشحاله شي
مثال په بل هم درته ووایم هغه داسې دی چې بې مطلې غزل دی وایي ما چې د زړګي وینې خالونه درته کړې ما چې د زړګي وینې خالونه درته کړې دا دنیا د بل رقم ښکاره کړه که دې نه کړه او څه پنا کردو مې کړه دنیا د زړه را جوړه څه پنا کردو مې کړه دنیا د زړه را جوړه ورانه دي په نیمه اشاره کړه که دې نه کړه او نه مې درته ویل چې سرکشي پرېږده را چیچ شه نه مې درته ویل چې سرکشي پرېږده را چیچ شه خپله عاشقي دې مسخره کړه که دې نه کړه او ما درته د خپلې مینې څومره ډېر ویلي وو تا اوازه هر طرف خوره کړه که دې نه کړه او دا ځلې دې ژر راځم دیدن ته زمزمه کې تا کړې هغه ژمنه پوره کړه که دې نه کړه او نه مې درته ویل چې سرکشي پرېږده را کیټ شه خپل عاشقې دې مسخره کړه که دې نه کړه
ډېر ښکلی غزل دی ډېر خوندور غزل دی او مطلب نشته خو نور هر بیت خوندور دی تر مقطع پورې نو ستا د دې نوم پورې را یاده شوه نوم خو د یا تخلص خو د زمزمه دی خو کله د زمزمه هم کړې ده که نه
نامر صاحب اول نه کله چې جنکۍ حتما د خپل کور کارونه کوي یا اشپزخانه کې مصروفه وي د دېګ پکولو یا لوښي مینځي یا چارو کوي ځان سره یو زمزمه تمن کوي
خپل شعرونه هم کله کله زمزمه کوي
بلکل کوم چا چې ترنم کړی بیا په مغه طرز باندې چې زما ډېر خوښ څه وایي بیا زه هم زمزمه کوم یا چا د سندرې په ډول ویلی وي
صحیح مونږ ته یې اوس ویلی شي په زمزمه
کې نه امیر صاحب اوس خو نه کېږي هغلته خو یوازې یم نو که ښه شي ښه نه شي خو ځان ته یې هم کولی شم
صحیح ډېره زیاته مننه ما شوخي وکړه ما یو ځل دغه سره مرکه کوله استاد ما اوس یاداش نموز هغه رحیم غمزاده سره الله پاک دې وبخي. نو هغه ته مې ویلي چې استاد زیاتره د خپل شعرونه ویلي دي کنه، نو دا ولې وای نور هنرمندانو زما شعرونه نه ویل، نو ما خپله بس هنرمندي ورته شروع کړله. نو دا ښه ده چې خپل شعر هم زمزمه کوي. نو دا راته وایه چې کتاب دې چاپ شوی دی کنه؟
نه مکسب ته پوښتنې سره زیاته مخکېږم. هر څوک پوښتې پاره مرکه کې چې کتاب دې چاپ شوی که نه ده، نو تر اوسه خو مې کتاب نه دی چاپ شوی. یو تصمیم نه ورته لرم، ځکه چې هر وخت چې زما شعر یو ښې درجې ته ورسېد یا ښه شعر باندې وپېژندل سو، نو بیا به هغې نه وروسته زه خپل کتاب چاپ کړم. داسې نه چې کتاب چاپ کړم بیا وروسته باندې پښېمانه وم یا له نقدو نیوکو سره مخ شم.
څومره شاعري دې کړې ده؟ کتاب خو به برابرېږي، خو تاسو اوس خپله د دغه نه کار اخلی، خو سانسورې نه؟
او یو کتاب برابرېږي چې یو کتاب کې سل شعره اتیا شعره داسې زیاتېدلی شي. او ښه دا ټول زما په نظر هغه شعرونه مې سره بیل کړي دي چې هغه زما په نظر ښه ښه شعرونه دي، هغه خراب ما په کې نه دي حساب کړي.
کله چې د کتاب چاپو نوم دې ورته اوس نه غوره کړی که نه دغه وخت کې هغه وخت هغه مسلات؟
یوازې تاسو مې ځان سره فکر کوم که ښه کتاب چاپوم بیا به څه نوم پرې کېږدم. ډېر فکر مې وکړ چې خاص نوم مخې ته را نغلل، نو د یو دا نوم چې څه نا څه زما لپاره بد نه وم، زه به ستا زمزمه پرې کېږدم.
صحیح.
نو خو بیا هم دا خو کې د شعر لپاره مې تر اوسه نه دی انتخاب کړی، خو تر اوسه مې په دې اړه داسې خاص نوم ته فکر نه دی کړی. فکر مې کړی خو چې خاص نوم مې مخې ته را نغلو، مې ذهن ته مې را نغلو چې زه یې په کتاب کېږدم.
صحیح. دا هغې ورځې په هیله چې یو نه ستاسو ډېر کتابونه چاپ شي، او له خیره بیا به تاسو سره خبرې کوو ستاسو په چاپ آثارو باندې. نو تاسو اوس هم ډېره ښکلې شاعري کوئ، په مشاعرو کې برخه اخلئ، په خزینه بهیرونو کې همدارنګ د نارینه وو په بهیرونو کې تاسو خپله شاعري اوروئ، خلک یې خوښوي. او په تلو تلو کې دا راته وایي چې د ښځو مشاعري خوندورې وي که د سړو؟
ډېره مننه امیر صاحب، انشاءالله دا به زما په ژوند کې یو وخت د زما کتاب چاپ شي او ټولنې ته یې وړاندې کړم.
مننه. ما په تلو تلو کې پوښتنه وکړم، ویل تاسې د میرمن ادبي بهیر په مشاعرو کې هم ګډون کړی او د نارینه وو آنلاین په مشاعره کې هم تاسې راغلي واست، نو د ښځو مشاعرې خوندورې وي که د سړو؟ هغه
ډېر ښه امیر صاحب، ما هم د نارینه وو په مشاعرو کې ګډون کړی ده، په آنلاین مشاعرو کې هم د میرمنو، نو دواړه خدای شته ډېرې خوندورې مشاعرې دي، ډېرې عالي مشاعرې دي. زما لپاره د دواړو مشاعرې ډېرې په زړه پورې دي. همدارنګه زه ډېر زیات خوشحاله یم چې د نارینه وو په مشاعرو کې مې ګډون کړی. هغه شخصیتونه چې یو وخت به ما د دوی نومونه سرچ کول، دوی به مې پلټل او ما ته شعرونه لوستل. دا ځل ما د دوی شعرونه واورېدله او خپل شعر مې وړاندې کړ. زما شاعري دوی واورېدله، نو زما لپاره دا دواړه شاعري ډېرې جالبې او عالي.
نو بریالی اوسی، کامیاب اوسی، هم د میرمنو په قطار کې هم د نارینه په بهیرونو کې، او لا نور وځلېږي. ډیره مننه چې موږ له دې وخت راک.
ډیره مننه امیر صاحب، د تاسو اوریدونکو زما له خبرو نه خسته شوي نه اوسې، خسته نه سي. دا چې زموږ د خپلو خپرونې لپاره وړو بللم، زما لپاره د ویاړ ځای دی. ډیره زیاته مننه کوم امیر صاحب.
تاسو نه مننه. درنو اوریدونکو، تاسو ټولو نه هم مننه چې دې خپرونې ته مو غوږ نیولی. تر بلې اونۍ پورې خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. بله اونۍ به د نوې میلما یا نوې میلمنې سره بیا ستاسو په خدمت کې یو. تر هغې د ځان ډیر خیال ساتئ. د خدای په امان. د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ صفه شپږ سو یوویشت کلو هرڅ، لنډې صفې مو دي پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سل او لس، اوولس زره اته سوه اتیا او دیارلس زره پنځه سوه اتیا کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شوو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اورېدلی شئ.